د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د جون رنگونو ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوی خو فایل دې سات په خبرونو کو د ترکیې او چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پایته رسیدو سره سره پرانیسته او خپل چارې مخ ته وړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د ترک چارواکي چې نه غوښتل نو میات چې هم درنګ ویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسی مختوري. په انقره کې د افغانستان سفارت چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالول د پنځشنبه پورس په یو خبر پڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دند پایت رسیدلی او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلی خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو زیات شمېر هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تیر کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپله ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنیوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. د دې غونډې په خپره شوې اعلامیه کې د پولیو وایروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړ خطر لرونکو سیمو بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې د څارنې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبت پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له اویاو زیات خودل شوی دی. ګوزن یا پولیو یوه ساري او وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خبر پښتونخوا په بنو کې پرون جمعه په 2 بیلابیلو بریدونو کې د 2 پولیسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویان خنزل الله نن مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تاڼۍ برید وکړ چې په نتیجه کې 2 پولیس سرتېري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو او پولیس چارواکو دغه راز وویل د وسلوالو په یوه بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نښه کړی و 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې له 1 تر 3 پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و. د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر سخت دریځې ډلې فعالې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت اړوند هدفونو باندې بریدونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې حماس نن شنبه 3 نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس پرون جمعه د 3 یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر هم تایید کړي چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوی او د هغوی کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې خوشی کیدونکې یرغمل ټول نارینه او د 45 کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشی کولو 5 پړاو وي چې په غزه کې د جنوري میاشتې په 19 د نافذ شوي اوربند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به هم په بدل کې له خپلو زندانونو 103 فلسطینی بندیان خوشی کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د فلسطینی بندیانو یو مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشي کېدونکو فلسطینی بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او بندیانو د تبادلې د 13 پړاوونو په ترڅ کې حماس 14 اسرائیلي او 15 تایلندي یرغمل خوشي کړي او اسرائیل هم شاوخوا 503 فلسطینی بندیان آزاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي خای د راتلونکو اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې دغه راز ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم وګوري. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو په اړه یو د بل نظرونه واوري. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپل سرګندونو کې وویل خای لزلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې تر سره شي او زیاته کړه چې دای کیف تنزی د سرګندونې داسې مهال کې چې په اوکرين کې د روسي د جګړې چې د 2022 کال د فبروري په 30مه پیل شوې څه کم دوه اونۍ وروسته د اوکرين جګړه څلورم کال ته داخليږي.
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوی خیال دی د کابل له سیند رالوتی خوک شمال دی راته ښکاري چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی تبوای ترنم د موسیقي ده خو غزاندې په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخی لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې میورزی هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې د نن سره په پروګرام کې ملمنه ده. زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړي. که کړې مې وي وروسته به یې فتحان جان راته سمه کړي. زموږ بل ملمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم. بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راولا او پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راولا مال او دولت دی پا بلاوی زمات پا کاری خوخ ملتا سر غربت دی خدای دی راولا او دا کل انجونی دی زکا یادوی پر دیسا ورطا میکرد استا صفت دی خدای دی راولا دا غزل بیا دا شاعر لیکوال او ترنم ویون که یار محمد پردیس و دا سی دوارا قدر من ستری مشوی پروگرام تا بخیر رغلی او ریدون کو تاسی تم زنگره سلام اغوی چی هم داشی با دا جوان رنگون پروگرام لازاده راڈیو ناوری نن پا جوان رنگون پروگرام که دا شاعران و لیکوالان و دا جوان پا رنگون باند خبری گو دا چی دیو شاعر جوان چنگوی لکم زیاده غالاقه و انگیزه پیدا کهی چی اتوگ دی شعر و شعری وکری او په شعر و شعری که ولی عمومن دیار صفتو ندیر کهی نن بایی لدوی وارو او لیار سر بیره دستی بل موزوم شتا چی شعر رو بندی ولی کلشی او کنه پا دیارا با هم لدوی و پختو چی کتوک شعر و شعری که یا لیکوالی که دادغی لاره دا جوان آیت تامینی دیشی او کنه تاسی دوارا قدرمن ستری مشه فتانه جانی و پردی سای پرگرام تب خیر اغلی فتانه کساسی پشیر که میتیری وطنه کری وی بیان بخنه غوارم تاسی رو تا پا پایل که وای است چنگ مو شوق ده دی پیدا کرو چه شایره شی کل دی ده شیر لی کل پایل کرل.
سلامونه
فریده جانی
تاسو تاو
قدرمن
ملمنو تاو قدرمن اولیدون کتا ډېر مننه کوم ودان هله کومه نه هیڅ مشکل نه او خوشې کینو ډېر مننه چې د کومه کې شعر کزو ما سره البته مول ودان په شاعر مناسب ویلې خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیایم او شعر لیکم شاید دلتی ټولنه ووسی د ټولنې ستونزې ووسی بس همدا شی یو
مننه د پښتنه پر دې سب لتا سیم کوم تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې د تاسې ملمغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې کنه لاغي ورسته یا مخ کې.
سلامونه فریده جان تاسو ته او فدربن مل منده ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته سلامونه بیا ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعری ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشاله ګورته خدای مو ساتمن خاله راځي ډېر خوشاله مې پرونه کې در سره طبیعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتون یو شي چې دی برخه تراتګ مواله نو خای د ډیرو جواب هم دا وی چې د علاقه ده د لیوالتیا ده او د لیوالتیا د انسان په درون کې لدا سره دنیا سره غلی وي خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل اخره هغه به په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلي دا غره برسره کیږي به ټولنه پیژني تاسو کو ګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کیده اندازما په پینځل سی اصل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و موږ ولدي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته یو سړي به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري ډیر خاډی کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسق ښکاری دي مګر په ما باغه میده مګر چې کله به سات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست خوشال خان به مولوست متلونه به مولوست لنډۍ به مولوست د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولوست زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو نیم ساعت به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد چې بدریزی یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب له وخت بیا خصوصا دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا دا د 1900 یا د وات یا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند تزر 90 مخصوصا شرمنه دي لیکل خواله علاقه می لدی وخت ور سره پیدا شو د بیسکره خونځي پرښو هم بیا لګو ډیر ز لدی ادرس سره بلد شوم پرسنوي ورګړ شو ولته به مواد بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نظر سیدلې
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شیرونه مو چې لیکلې دي موضوع یې څه و
وفلا من شخصا زما د شیر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله ډیر خو اول ویلو کې چې هغه یو لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو په دې نو پوهیږي چې یاره په شیر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شیر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهیږي خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چا غو شروع څنګه و هغه وخت شیر لیکلې وازی د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل کوم اگر شیر به مود جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټولو وجه دا و چې ما شیر جانان ته لیکل ما په شیر کې د یار او د دلبر او د دې د مسائلو ذکر او ترکیب ډیر زیات بیا وروسته وروسته مطالعه راو خو د شیر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوغل او دا څه وتوغل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازه جانان دی چې هغه د شعر کې وازه یا په غزل کې وطن یاد کی یا دی په غزل کې وازه د لیو سره ټکونه وی یا دی اوسه غندنه وی یا دی اوسه توصیف وی نورو منګم په دې وپوی د چین حمزه بابا چې په شعر کې دا څه کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم وپوی دو بیا مول ټولنې په تاثیر ل انسانانو په تاثیر ل خپلې مینې په تاثیر او خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدې چې زموږ په لاس کې د سیر مثالونه نه لرم ځکه منګو تاسو تعارف د څه وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو منم شو کولای چې خپل شعرونه د سې کټګوري کې مې تاسو ته ویم چې دا هغه وخت شعر زما یوازې د جانانو د یارو د دلبر ذکر وو مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کوم مفردات را ننوتې دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راورسته څنګه غزل فراخه شوې ده نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شعرونه د سې ځای تسلسل دې سي ویږي ټول غزل په یو موضوع لیکلي لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولوسې بيخي شدي ضرورت ته خدای دې را ولا په ما د څوره د قیامت په دې شعر کې زمنګ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري لته خوخ مل تاسو سره غربت ته خدای دې را ولا یا دا چې د کلی جونې بدی زکه یاد وي پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دو ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولل مګر ډیر شعر نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو بیر تراو ګرځم فتنه جنې که تاسو را توایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایله باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخستې ده ام درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده. ساسي د شیرون د موزات سوي
از ما اصل لسنګه سي فردي سي وي لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مشکوم موزات باندې شیر لیکو از ما هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مشکوم شیرونه لیکل اوس کوم لیکو اوس اکثره مشتي لیکو دي یا د سي لیکم البته دي وطن دی سنزو پا علاس بانده دی شادو پا زوان بانده زما اکثر نظمون و عدبی چوچی دی و بیا جنسی دی غزالون غزال خونو شکار خبره دسی دی جانان و دی سی پس دی خوزی اصل موضوع سی دا وز وقت که زما دی شادو پا محرومیت و پا دو سنزو بانده
د دخصو محرومیت ته مو اشاره وکړه. اسما پیاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک پخانه ستونزې ډېرې دي. ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله او د لیکوالي شوق لدیره پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې او د غوړ چې لیکل وکړي چې کله لیکل کې کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوڅوي بل اخره د قلم په څوک راځي او لیکل کېږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي؟ یا دا سې کله کېږي چې تاسو ذهن کې یو څه وي ولي کې بل څه؟
بلکل ولې نه داسې ذهن کې چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په ځل کې اره نشي لیکلای شاید موږ هغه کلام ونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر دې راهدا پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د ستړي باندې یو څه د ټولنې اغېز د ستړي پیژنو څه باندې ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر دې راهدا د دې شازو حالت انځورو.
فتانه جان څومره چې مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وايي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي. آیا دا خبره سمه ده؟
زه چې کله ځان وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول وسته وزګار اوسم بیا زه لیکل کولای شم شعر لیکلی شم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله سي غمجن اوسي یا زه خوشحالي کې هم ډېر کله داسې امکان لري چې وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې حالت کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي. لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځلې الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کیږي. تاسو په همدې عقیده یاستئ که نه وایي چې شعر زحمت غواړي هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي.
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیاته مطالعه کړي یا دې هم ډېر کوشش کړی نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي. کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شعر.
مننه. پر دې سب که تاسو راته دا پوښتنه ځواب کړئ تاسو په ان باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي.
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده. چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی. مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی. زه مثال درکوم. یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خو دا شاعر نه دی. کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګه مورګه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او ارته د فکران غختوي. نو کېدای شي شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي خو مګر په زمانه کې لشم چې دا یو مسلک په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه کې د شعر تعریف پیدا کی هغه کې خوشحالي وي کې خدا نه مونږ کې خبر ده شاید په ډیره کم فیصد د انسانانو مو سیږي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعرانو سره خوشحال سره کېنی یو څو کال نو شاید د انسانانو مو شي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړ لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل هم شي وي خو دا پښتنه په زده جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده ا د الهام پر بنیاد باندې د غیبر خصاله د بيدریغ مینی او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راخره شوې ده د الهام په مور په بمټ باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې چې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړې ده له ادبی او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبی مجلسونه کوي ورورو د سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګیږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورید باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په کوم لیول باندې چې تشریح لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مېدا چې شعر ریاضت هم دي شعر الهام هم دي
دغه دوه موضوعات چې تاسو یاده ونو کړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا کې یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت کې یو شعر لیکلای شي
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال له شعري بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ائیډیا مطالعه ناستا ولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي نو هغه کتاب چې لس کال وروسته چاپ کړه هغه کتاب چې 15 کال مخکې د چاپ کړه د دوه سرمن ډیر تفاوت دی امته چې د شاعر ژوند هم دی کې د شاعرۍ له ژوند او لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي نو داغه شعر خکیدل شي په ټوله کې ویل شم یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وي کې د ریاضت په مټ باندې نو خو شایو لسی د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات او طبقاتو باندې هغه خشیر وشي لګلې
تاسو چې د غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه تاسو خپل یو څوک رخي ویلې د غزل څومره وخت نیولې له تاسو چې لیکلې مو ده
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته او شاید زنګ صدرونه ملمنې ته هم پاتې وي او زنګ ډېر ملګری او شاعران لیکوال او یو سبام په دې مورید پاتې وي زنی وخت چې راشي یو شعر ان چې کله الهام وشي او په لیکي شروع کې اما غزه کې چې ته ناست شاید بشپړ شي او ډېر ویلګي دا چې په خپل شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغه سیمې سالونه ولري مګر د شعر نام زلا نیمګړي لرم چې 15 کال په تیر شوی دی هغه باید غزل شي غوتر وسه پوری پاتې دي نو دا مختلف وختونه دي نو زه زیاتره وخت دی سوندې کاړیږم ما سره هم دا اوس شاید لپنځو سوډیر دغه سی د روبای په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړي وي خو نه دي غزل کوي نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي
فتنه جن کې تاسو ته وایس دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغیل هم ورته کیږي یا لکه څنګه چې پر دې سبا دا ونوګړه هغه وخت کې د وکرخه د شعر ولیکل شي نور پات شي بیا فکر او ذهن نه جوړی کیږي هغه د ورته نورې کرخه برابر شي لکه غزل کې ارتیاوي د دې برخي کوم کسان چې شاعران دي لیکوالان دي زګی چې په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډیر تمرکز غواړي کاغیل هم د نور ورپسې روسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات راجل کړو ایا د څنګه دا ایا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکر لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مغه عمر پیسې او نو غټي
نه 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 په نظر باندې څنګه اوس کې په غنښت کې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دی او شعر باندې اېد کلاس سره ورایي تاسو باندې ما فکر کوم چې پښتو خار خلک غریبان خلک به افغانستان شاعران وو دوی زحمت باش دی او څوک به سي دیدون دی پیسو دیدون دی ماشا اخفل طولن لفار کار کئی دوی سی سمرا زحمت استلائی دی دوی سی سمرا کار کڑای دی انو دوی آئی بلاس کنه در آورای ورسن انسو موجوی نو شایدانی نو حقی بی دا دی شایرانو حق دی دی طولن لفار دی خلگو لفار کار کئی سمرا اخفل پیکر رو باندی وخت ور باندې د ټول ور باندې لګی نو خو باید هڅه وکړو او لاس یې څنګه دی راوړلو دا دی باید ټول نه منندوی وو
څومره بیا تاسو چې خپل شاعر یاستې کله چې دا غوډول شعرونه لیکي دا مخالګو خبرګون سید چې په مالی ډول باندې حکومتونه یا کومای چې یو لیکوال ته بیا ته شاعر ته بیا تورستي کې نارسيږي خو ساسې د شیرونو په وړاندې د خلکو عکس لمال څنګه ده دوی د شیرونو چې تاسو لیکي خبروي په هغه چې وایي د زړه له خلاصې مني ا ته خبره نه یم
ما خپل ځان ته یاد شادو له ژوند او اندي شاعرانو شادو له ژوند کومه ژوند د هغه اکثر شیرونه د ټول څه شاعری کوي شروع یې کینوغه لري رسمنځ سره مخي په دې هر وختونه زړه هر څه په ځان باندې منلې د سیکل د خلکو ته وړاندې کوي به خلک خوشحالي وکړي نو خلګي طرفداران یې غوي ولي هغه تشویق یې کوي بالکل ما هم د وطنوالو لپاره څه موږ ته وړاندې کړي دي خبرې دي خلکو ته
پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړې سره دې چې فاطمه جانې ویلې په شعر او شاعرۍ کې پیسې نشته دا هغه ساده استلا باندې وایو اېد نه لري شاعر دا د شوق او عقل مخې کې او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې دیو چا په شعر کې د ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي راتلونکو نسل ته انتقالېږي خلګو عکس لمال د خلګو خبرګون کله چې یو شعر خبريږي د یو شاعر لخوا په څنګه ته توګه ستاسو خپل شعرونه د خلګو خبرګون څنګه وو
دا د شعر یو منوي خبرګون دی یا وی مادي خبرګون دی چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا ماشته من کی او یا بل چاته مو ولري سي دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اېد لاس تور شي یا پیسې ول ورکی یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته ناراضي دا یو لوی مانوي پانګه ده شي زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبي او ادب د غني کې دا بحث او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافحال لپاره نه لیکل بلکې دا شعر مانوي ارزښت او پدې ارزښت باندې پالي مګر یو څه ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقه او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولې دوه دا او دا فکر له شاعرانو سره خی تربل هیڅ هم نه وسی زه پدې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم پنځه تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې څنګه زرا کسان راټولې او په هغه راټولې دوه کې د وطن بحث د مینی بحث لجنګ د نفرت بحث د سولې چغې او ډول ترانی ویل کیږي مګر دا او دا پنځه زرا کسانو کې حتمل ډیر خلک غیظ منیږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي یو بل ویني تعارف کوي یره د دې ټولو هغه کریډټ شاته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زیاده نو ټولنه مجبور او مکلفه ده حکومتونه مجبور او مکلف دي دغه ډول اشخاص سید چې ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي ټولو ته رسیدګي سخت دی او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمان دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي نه شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته کې دا شو ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی اې دلته لا سره وړي خو په منوي لحاظ باندې موږ جبه او ادبیات دلته غني کوي یو سړی څارلوال دی یو سړی انجنیر دی یو سړی په بل فیلډ کې دی خو داغه د شیر برخه چې داغه د فکر جوړونی یا د شیر د غړي کې لاله پاره ده. خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن داغه کورنۍ داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي. مګر لاغه خلک تم ادا لري چې د باید مشاعرو کې ګډون وکړي، د باید پر رسنیو کې راښکار شي، د باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. خو مګر هغه وسمه لري. کله تاسو مثال درکوم، همدا اوس تاسو وغواړئ د واتس اپ له لارې یو ډیر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړئ، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واتس اپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واتس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولای. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غني کېدل لپاره، د ادبیاتو د غني کېدل لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه وو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. دغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وو څارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورسي، چې هم ادبیات د غني کېدل لپاره فکر جوړ شي او هم هغه کورنۍ سنجو چې دای ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شیر زلندر د سیرا ټولومه چې شیر منګا د شیر لیکلو هدف منګا اېد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شیر په اړه باندې یو یو مثبت لیدلوري د شپې تړاو باندې کوششونه کوو.
مننه پر دې صاحب کور وطن، په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانی غنی اواز د چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غنی کې په مالی لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دعا قدرمن ملمنه فتنه ژوند او همدارنګ یار محمد پردیس چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي، روسته ویونه د شعرونو نمونه هم واورو. همدارنګ پردیس صاحب ترنم هم کوي چې لوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو نو مور ته واخلې لکم زما لیکنې ولیدا
خدای دې مان قبل کا پرې دې خورګي سلام نه تا توا ما خدای زادې راځي ټول قدر من اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
سړې مشي په خیر راغلی اتل صاحب مننه شکر ټول خې دې تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده
د فرا تاسو له خدای دې مان قبل کې خورګان یو سلام تل ما ودا دې سات توا ما یو سلام تاسو مل منو توا ما خورجانی دا شروع د دغه په اړه کې به درته وایم دا چې تاسو موضوع ټاکلې د ډیر شایسته موضوع د خورجانی نو واکان د اسلامي امارات تر خورجانی د افغانستان سره ډیر شاعران او تللي دي بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللي دي یا ایران ته تللي دي مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانی نو زمر پر دې باندې دا غږ د کراسي برته خورجانی خپل وطن ته وصل الحمدلله امنیت دي دامن پر دغه کې خورجانی خپل شروع ته دوام ورکړي دا غسی مثال
خپل 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 د شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورجان ما خدروسه شیر شاعری نه ذکره خدا سدی چې وخت وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجان جزاله کلرن د خپل جرنالستان د پاره به شعر نه جوړوم زینه زینه خدا سي شیر او د شاعری مخورجان دروسه پوری نه ده چې د
توامه چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلې و هغه ما اوریدلې و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه خې کوي وای پر دې صاحب او فاطمه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده
او پر دې خبر کې تاسو څنګه
مالک دا شعر دی وسو وای چې د زموږ ملمانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې
مننه خدای خوشاله چې خورګانی شعر خدا سي دي وای شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبري اعلان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي پنوریاس نرین اندار ازادي او پرې د خورکی چراس او پرګرام ته رنگیلا سی ار پرګرام د ازادي ملالی بشیر هم دغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي ایا تل ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبري اله د ازادي
مننه تل سر دل تیار صاحب نسته وای ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبر نه ده مننه
پر دې خورکی
او روبره باندې
پر دې جانې استا شهرام کار خورجان زمرد سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرځ نه شي یادې دلی کنه استا شهرام کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی ک تخنیکی همکاري ټول زمرد د سر سرګي د خورګانې ټول هم پکې یادوي چې خبره ده چې په شیر کې خورګانې ماشاالله دی ګټ نه ځای دی
ها نه مخ دا ډیر دی ډیر مننه ناتال صاحب په تم شي حتمن موږ به د پردیس صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چلی کله دی و پختو چې په وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر خپويږي درته به وایي چې څومره مو دا شیر خدا بل اوریدونکو را سره د دوی بمرا واخلنم مورته واخلی لکم زې مړی کني ولیدا
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی لته سی اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه نه خوځيږي دا شعر او شاعری نه تاسو هم پکله د خورجانې خوښ هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پاتای کې نه شعر او شاعری لري هیڅ شیم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مال ډوډۍ ته د خورجانې ډېر شاعران زمان دی والان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا بیا مال په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا
اندې خنښت او احترام هم څنګه کې پیډي حالات کې مخکې خو جمهوریت ته ډېر احترام درلیدله زما خپل دوستان دي شعر او شاعري ډېر خسته خسته شعرونه وایي زه د دې د خلې نظر شوم اوس کو قدر نه لري خورجانې او بلدا د تاسو د ټول امکاران آشپزان داسې چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو سر دی زه دې ته ډېر احترام لرم تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما ده دستر ګورانجی خورجانې
مننه افغان صاحب
نماز اورم
مننه کور دی ودان ژوند دی اوسه
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما د مریضت کوی ننګرهاریان زما ډیر مینوال دي خورجانې ځانن ماته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خوړ او بچ روان دی وای دم تاسو سلام وای د تا نمبر مې چانه واغسل 0 روپۍ مې ورکړ چې د تا نمبر وای
افغان صاحب کور دی ودان جندای اوسې چاړي کې دی ونی ولاو خبرې در سره وکړې بل اوریدونکو را سره د نومر ته واخلې کوم زما لري کې نیولې علیکم سلام نوم څه دی کوم زما لري کې نیولې ده
عبدالقادر سنگ نواریم و هیمن سنگین سوالی سر تاش پا تماس کیم موضوع در شایران فباره که در
و سنگین صاحب میره بانی که چه پختن لاری در شایرانو نا در جوان پرای غواری پوشی دلتا از مگ دو قدر من مل مانشتا میره بانی اوکی
شایران من دا وستن دا چی باید دی پشیر که دا وطن مستایه نو که او بل حقیقت شیرو نوایی او بل شیرو سر زدی رمین لرم نو خدایو کسی دا غاکشتنه
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته بزدا اساسی کوم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو فتنه جان نمرای خصوصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي رادیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول هم کارانو صفاتونه کړی دا څه ډول شعر وو او وی ور باندې زحمت کاغلی او خصوصی نظر په اورم
مننه چې د جانې د ورځې کې سلامونه ورسته ډېر خوشې دی ویلې او ما د خوانه بس علي وو استرین د ښه زحمت ور باندې استلې او علي شیر ویل
پر دې سپتا سي ته وایې ور باندې
د ورته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شیر کې منګه په پښتو شیر کې منګه د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت سواره او په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلی دي نو له دې ورور هم مننه نو د شعر هغه کوم د ظاهري جوړښت له کبله غوایو کومه ستونزه پکې ډېره نه وه قافیه ردیف وزن هر څه مراعات و نو که بس دغه سلدی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شعرونه خولې
مننه اتل صاحب هله د چې دغه تبصره او دلویو کبرات لونکی کشیر لکی په پام کې ونیسی. یعنی اتل صاحب تاسو کولای شئ په قراره په قراره باندې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ، شاعر کېدلای شئ. پر دې سب کې تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو ته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعری کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي، ما مخکې په پیل کې مې ته ونه وکړه، موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کم تشبیهات چې کیږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي، ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري. ولې زیاتره په ډېرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نه ډېر واقعیت ته ورته والی ولري او ډېر خیالي یو څه وي؟
فریده جان، یو خو دا دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسني حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره زده خبرې تړاو لرلی شي کېنی په شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره، دا شعر داسې دی چې دا له ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کېږي، نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله که موږ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو، ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی، نو کله که له دې څیزونو شعر جوړ شي، نو دته بیا د ټولنې د شته حقیقت څه نور پاتې کېږي چې زه پکې ذکر کړم. مثال که د امنیت مسله ده، زه شعر کې راووایم غاړمه چې ولا افغانستان کې امنیت دی، وضعیت ښه دی، خو اگر مګر د شعر هغه عاطفي برخورد چې ما له شعر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې، وبه دې ټکوم، شعر به په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم، خو مګر ما له شعر سره ظلم کړی دی. ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه، یا د امنیت، یا د روغتیا، یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلند نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه درته ما ته ویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغلی کېدی. دوه خبره ستاسو کوم شي، په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. د شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو یې اغراق دی، بلې غلو ده، او دغه راز هغه بل ویژوالایزیشن نه واته. خو ویل شو چې په شعر کې د ته اجازه شته دی چې کله کله یو څوک د جانان زلفې، داغه خایس، داغه قد او سیرا، دا له دې سره تشبیه کی یا داغه صفت دومره وکي چې هغه بیخي په ټولنه کې وجود ونه لري. دا د مبالغې او رستۍ برخه ده. چې صحیح ده چې منګه عقلا او وصفا به دا منګه نه منو، خو مګر د یو چا لپاره چې یو څوک جانان اوسي، نو کېدای شي دا دغه مر توصیف وکړي چې هغه له حقیقت پرته وي. نو دا حقیقت هغه څه نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورته والا ولې ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کولای. هغه ته شعر اجازه ورکړي ده، ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې اسمان ته به د شعر زینې کېږدم، ته حمید د غم له سره زنګون وکیښ. یعنی اسمان ته ختل ناممکنه خبره ده، مګر حمید بابا په شعر کې په دومره ښایسته هنرنمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګیږي. نو که مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت په اړه باندې نه دی.
فاطمه جانې، تاسو ته درځم، تاسو دې شعر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ. زه به د بل پښتنم له پردې صاحب څخه وکم. پردې صاحب، د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي، که په دې اړه راته وایي چې څومره اړینه ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت، چې حتمان باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه څه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نورو نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه، بلکې زه وایم چې چا ته خدای دا الهام کوي، هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دا چې کله یو انسان شاعر شو، دا غزله ډېر نرم او لطیف کیږي، او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک به بیلاری وي، خو ولی په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي چې چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام ووسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنا چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو که ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسې ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته کوم چې ورتن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ځای چې یو شاته تاوان ورسي خپل ځان ته تاوان رسي، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. او مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي. نو که دا الفاظ موږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاسته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم وي او بل خاندي د لیلا سره، که دا خبره موږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید موږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره ترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې مې راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خبرونه هغه وروستۍ و دقیقو ته رسیږو. لا وخت لرو، خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسو شعر اورمه. سمه ده، مننه. زه به دلته
یو شعر درته وایم ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار راکړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار راکړی وای. ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، کاشکې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار راکړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار راکړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترینې جوړ کړی وای، کاشکې خو یو څه قدر بې قدره یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاره وم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګاره وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاره وم، کاش کې خود سوال ته دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنۍ وضعیت چې دوی له تعلیمه را ګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسو یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دی ودان. مننه، ډیر خوندور کلام و. زه دومره ډیره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډیره مننه فتنه جانې. پر دې سب تاسو ته راځم. له تاسو اورم، تاسو ژمنه کړې وه چې خبرونه کې به ترنم کوي. راته
ډیره مننه. سلامت شي فتنه جانې، ډیر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ویل بیا به یې پوه وایم، خو فکر مې وکړ چې خبرونه وخت به ضایع شي. په هر حال زما داد دې ومني، اول دو بیتونه وای ما خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فلحال می دو بیت لیکلی بیا بدرته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا بدرته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې خه ډیری خبرې دی قسم دی ترګو کې خ ډیر خبرې دی قسم دی جونې د وطن ممروري دی قسم دی مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پریګ دی چې والوزی کونتر دی قسم دی نو خدای دې وکړي دا شعر نه پوره شي غوي ولي
ډیر خسته
خوشاله اوسې زبا د لیوال سپ د شعر یو درې کړي تاسو تر نوم کومه
ډیر پني
ندا سنا دا چزم بن یا دیگی وطن ندا سنا دا چزم بن یا دیگی وطن دل تا سن کی دے دزړه غوندې درځيږي وطن دل تاسو نکې دې دزړه غوندې درځيږي وطن په خو بنا وینو وطن نل رخو چر دې په خو بنا وینو وطن نل رخو چر دې په خو بنا وینو وطن نل رخو چر دې دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سین کی دے دزړه غوندې درځيږي وطن ډېر مننه خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره وبنې
ډېر مننه کور مو ودان ژوندې اوسې واخر ډېر خسته زمزمه و ډېر خطر نو مو وکړه فاطمه جان له تاسو نه لې مننه ډېر خسته غزل مراته ولي اغیش دا فنسان واقعی انزوری رانده که و بیاور بسی پردیسی دستی و شیری ویلی چه اغا کم کسان چه پا پردیسی که دی کوری دلی وی طولی جده ولی دی منان اللی تاسو دوارا
فریدجان ازی بایوش پرد بخنه و غرم شون زب سفاریم ما تاسو اغا کما جمعن چیم در سرکڑی و اغا می نشو گزاره ولی نکنی دا شیر ما چه لگ منظم زایی که و ما شاید بایمی لگ خویلی وی فلحال دا استاد لیوال سب سر دا شیر سر می دیست سری چلن وک نو خدای دې وکړي چې ما داغه حق ادا کړی اوسې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مینه نه کړ دې ودا
او لیوال صاحب سره نږدې هم دې نو بیا کله ګلی تم راشي
نه ډیر خسته ډیر کولای و ډیر مننه پر دې صاحب چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فاطمه جان لتام نړۍ مننه کړ دې ودان ژوندې اوسې چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې د سې خسته شیر مون په پای کې مل تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت په کې انزوري ده د شاعر او لیکوال فاطمه ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنموین کی یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چراغ لل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو د چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولې او زموږ ملمانه مقدرمن شاعرانو نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلې ز پویګم په دې باندې نو دل لپاره یار صاحب وای چې په دې پای کې به ریدونکو ته یو خاصه سندره ډالۍ کو هم دې سندره سره په پروګرامم پاتور سو تر بلې خبرونه خې چاري خو وخت